د افغانستان د امریکایي پانتون د برمته شوی امریکایي استاد کورنۍ وای کیونګ کینګ د طالبانو له زندان خوشی شوی. دوی وای هغه وسمال د امریکایي ځواکونو سره دی ولتی بیمینات وروسته به خپل کورنۍ سره یو ځای شي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبري مجله کې موزه اجمل انت هر کله کوم د درې طالب زندانیانو خوشی کېدل له کابل نو د طالبانو له برمتی د دوو لویدیځو استادانو خوشی کېدل یا د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو تبادله د دې نیم ساعت خبري مجلې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه او مسایل هم لرو خو پیل بل خبرونه وکړو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو خانوی استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د پاکستان ستر اعظم عمران خان ویلي حکومت یې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو لپاره ځینې سهولتونه برابر کړي وو. او د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د اعتراض کوونکو پر ضد د حکومت له چلند اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبر نو اوریده. وسوال طالبان د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان نن خوشې کړل. دا خبر د افغانستان د امریکایي پانتون په یوه اعلامیه کې نن خپور شوی دی. د افغانستان د امریکایي پانتون استادان کیون کینګ او تیموټی ویکس په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابله تشتولی وو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو استاد کیون کینګ کورنۍ نن په یو بیان کې ویلي دي چې هغه امریکایي چارواکو ته سپارل شوی او ترتیبي معاینات وروسته به امریکا ته د تګ لپاره تیار سي. کیون کینګ په خټه امریکایي دی. له هغه سره بل تشتول شوی استاد په اصل کې استرالیایی دی. د کیون کینګ کورنۍ د افغانستان له جمهور رئیس او د امریکا د حکومت له چارواکو مننه کړې چې د هغه په خوشی کولو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. عمران خان پر ټویټر لیکلي چې حکومت یې په دې پروسه کې همکاري کړې ده. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دواړه استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی شول. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زابل چارواکو په دې اړه معلومات ورکولو ډډه کړې ده. نن سهار د دې خبر تر خپرېدو مخکې وسوالو طالبانو تایید کړ چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه مهم غړي قطر ته ورسېدل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي پراتلونکي اونۍ کې به د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د رای د شمیرنې او تفتیش بهیر په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ شوی دی او د دې اونۍ تر پایه به ختم سي.
انشاءالله دغه هفته تر پایه پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختم شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
د ټاکنو د څارنې یو شمېر کمیسیونونو د دې اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید معترضو انتخاباتي ډلو ته هم قناعت ورکړي. د غزني د خوږیانو ولسوالۍ خلک وایي حکومتي ځواکونو نن د پرولیسی د ولسی وګړو پر کورونو ډزې کړې او یو شزه او یو ماشوم په دغه حمله کې وژل شوی دی. د خوګیانو د سرې کلا خلکو نن خپل مړي د اعتراض لپاره د غزنی ښار ته راوړي ول او د والي د دفتر مخې ته یې شول. یو اعتراض کوونکی عالم الدین د ازادي راډیو ته وویل
زه عالم دین هم د سرې کلا اوسېدونکی یم. دا حادثه نن په 9:30 باندې راپېښه شوه. دوه ټاکه یو ټاک طالبانو د غرو له سرو څخه د بغل مند څخه ټاک په وکړي. د بازار څخه هم دسي ټوفونه بند کړه او کلی ویسته کورونه ویسته د پوسټل سره هم کلی ویسته په دې کور باندې ولګي. کور ور خراب کای خانه ور خراب کړه.
د غزنی د والی ویاند ویلی چې د پیش پړه څیړنې کوي او که ثابت سو چې امنیتي ځواکونه همدن د سیمه ویشت مجازات پشي. د افغانستان حکومت مکررن پر وسوالو طالبانو تور پوری کوي چې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. ملګرو ملتونو له ایران غوښتنه کړې چې د اعتراض کوونکو پر ضد دي له پوځي زوره کار نه اخلي. په ایران کې د تیلو او ګاز د نرخ د لوړېدو له امله په مختلفو ښارونو کې خلکو مظاهرې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې ویان نن په ژنیو کې وویل چې دوی جدي اندېښنه لري. ایراني چارواکي وایي چې په اعتراضونو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي خو یو شمېر سرچینې وایي چې د دې شمېر پر لسخاوو اوړي. رپورټونه وایي چې تر 600 زیات کسان نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د برخې مسؤلینو ویلي چې دا ارقام د جدي تشویش وړ دي. د ایران لپاره د واشنگتن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلې بندیز له اغېزه تیر شي. د ایران حکومت تر هغه وروسته چې خلکو د تیلو او ګاز د نرخ د لوړېدو له امله په اعتراضي مظاهرو لاس پورې کړ په ایران کې انټرنیټ قطع کړی دی. براین هوک پرون د آزادی اروپا او آزادی راډیو له ایرانی برخی راډیو فردا سره په مرکه کې وویل
The hypocrisy that we're seeing right now is with the regime.
دا وایي اوس موږ د رژیم لخوا د دوه مخي سیاست ته متوجه شوی یو. تاسو مثال درکوم، هغوی په ایران کې انټرنیټ قطع کړی خو خپل مسبي مشر جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر له انټرنیټه کار اخلي او پر سوشل میډیا پیغامونه خپروي. د مسکو ویشاري محکمې نن تایید کړ چې د پاول ویلن په نوم د امریکایي وګړي تر محاکمې د مخه د توقيف موده تمدید شوې ده. د خبر لمخې ویل کېږي چې د محاکمې څخه د مخه د توقيف موده دغه وګړي د دسمبر تر 9 پورې غزول سوې ده. پاول ویلن په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او که مجرمو پیژندل سي په 40 کاله بند محکومېدلی سي. پاول ویلن او وکیلانو یې دغه تور رد کړی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې مخکني مامور وکیلانو نن د مسکو په محکمه کې غوښتنه وکړه چې پر هغه شوې پرېکړه باید نرمه سي او د توقيف په ځای باید په کور کې نظر بند سي.
دوستانو خبرنو ملاحظاتی راډیو نو اوریدل، فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. طالبانو نن له دوی سره دوه برمته شوي د پانتون استادان د خپلو درې بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې له برمتې خوشې کړل. د افغان امریکایي پانتون د برمته شوي امریکایي استاد کورنۍ وایي کیونګ کینګ د طالبانو له زندان آزاد شوی دی. د موده د خبرونې د سر موضوع ده. په ریپورټ سربیره به د دې تبادلې په اړه د افغان ژورنالیست او څیړونکي سمی یوسفزي سره مرکه ولرو چې دی وایي ښایي په کابل کې له زندان خوشې شوي طالب بندیان به په دوحه کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم برخه شي. همدارنګه به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول له منځه وړي. ولسمشر اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی و. یوه ولسي غونډه کې خبرې کړې دي. دا به په یو ریپورټ کې در واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي را روانه اونۍ کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړی شي. پر دې موضوع سربیره مو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له هغه څرګندونو خبرو چې بحران ته یې د انتخاباتو د تګ خبرداری ورکړی او مسؤلیت یې هم د دولت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه اچولی. د افغان امریکایي پانتون د برمته شوي امریکایي استاد کورنۍ وایي کیونګ کینګ د طالبانو له زندان آزاد شوی. دوی وایي هغه اوسمهال له امریکایانو سره دی او له طبي معایناتو وروسته به خپلې کورنۍ سره یوځای شي. په ورته وخت کې د افغانستان امریکایي پانتون د خپلو استادانو د خوشې کېدو هرکلی کړی، ویلي هڅه کوي څومره زر چې ممکنه وي خپلو استادانو سره اړیکه ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هیله ښیي چې د زندانیانو تبادله به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لپاره زمینه برابره کړي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د تختول شوي استادانو څخه د امریکایي کیون کینګ کورنۍ مني چې دغه برمته شوی استاد نن سهار امریکایي لوري ته سپارل شوی دی. د افغان امریکایي پوهنتون د دې تختول شوي استاد کورنۍ رسنیو ته په یوې لیږلې بیانیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي، وسلوالو طالبانو د دواړه امریکایي استادان د یو سیاسي هوکړې پر بنسټ له بنده آزاد کړي دي. د کیون کینګ خور سټیفنی میلر ویلي چې ورور یې اوسمهال له امریکایي ځواکونو سره دی او له طبي معاینات وروسته به خپلې کورنۍ سره یوځای شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د خپلو دوو تنو استادانو له خوشې کېدو هرکلی کړی دی. افغان امریکایي پوهنتون لیکلي دوی د خپلو استادانو د خلاصون په برخه کې د ټولو لوریو د هڅو ستاینه کوي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدنې کمیسیون رئیس زلمی زابلی هم د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشی کېدو لپاره د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې له تیرو دریو ورځو راهیسې اوربند هم اعلان شوی و چې نن یې وروستۍ ورځ ده.
طالبانو په دغه دریو ولسوالیو کې شاجوی دی، نوبات او شمولزی دی، د دریو ورځو لپاره اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند فلسفه ممکن هم دغه اوسې چې دغه نفس تبادله شوی دی د موټر دلاري ته د اړیلار استفاده کوي چې مسون دغه منطقه څخه خارج کړي.
د افغانستان حکومت د دوو امریکایي استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، ملي خان او حافظ عبدالرشید له زندان آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې درې طالب بندیانو آزادي مشروط خو له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت ګام بلل دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم وایي د زندانیانو تبادله به د سولې خبرو لپاره مختک سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري د سیشن بی پورس ازادي رادیو سره خبرو کې هیله خوده چې دا بهیر به د افغانانو ترمنځ په یو میز د کیناستو او خبرو د پایل لپاره ښه چانس وي.
خپل مقابل لوري څخه چې دوی هم دا په شنیت دوی هم دا فکر وکړي چې دا شنیت شوی ده او دا پروسه د دواړو خواو لخوا دا تسهیل شي او موږ وکولای شو مستقیما په د افغانانو د سولې د مذاکراتو پر میز باندې کینو او دا خبرې اترې د سولې پاکړه وکړو.
طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د زندانیانو تبادله تایید کړې ده. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیګلی خبر پاڼې کې لیکلي دا ټولې کړنې د ښه نیت او اعتماد جوړونې لپاره ښه پرمختګ دی چې د سولې بهیر سره مرسته کولی شي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خغلی خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هیله مند دی چې دا ګام د ټولو ښکېلو لورو د ډاډ لامل شي چې د سولې بهیر بیا ورغوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون استادان د 2014 کال د اگست په 8 نیټه په کابل ښار کې وتښتول شول او له طالبانو سره د 1099 ورځو له تیرولو وروسته د سشنبې په ورځ بیرته آزاد شول. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا افغان ژورنالیست او څیړونکی سمی یوسف زیاوی خی په کابل کې له زندان خوشی شوی طالب بندیان په دوحه کې د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره یو ځای شي. لا سمی یوسف زی څخه مې دا یوې مرکې په ترڅ کې وپوښتل په داسې حال کې چې افغان حکومت تیرونې د طالبانو د طالب بندیانو د تبادلې پریکړه اعلان کړه خو وروسته ارګویل د طالبانو لخوا د شرایطو نه پوره کول له کبله دا پریکړه وځنډوله او دوی پرې بیا غور کوي. لسمی یوسف زی مې وپوښتل چې اوس څه بدل شول چې افغان حکومت د انس حقانی په شمول درې طالب بندیان خوشی کړل.
ډاکټر صاحب اشرف غنی د فار دا یو مشکل ګام وو چې پورته کې خو کله چې دا ګام پورته کړو د هغه وخت کې یعنی داسې ویل کېدو چې عقل دغه ګام د پورته کولو وخت کې به طالبان د تشدد نه کار نه اخلي. خو متاسفانه ماښام ډاکټر صاحب اشرف غنی تقریر وکړو سبا په کابل کې یو بمی برید وشولو یا په لوګر کې امریکایانو برید وشو چې له امله دغه معامله وځنډېده. خو بالاخره استاد بریخي چې پرته له کوم خاص شرایط و چې یعنی د تبادلې معاملات سره شوی ده قطر ته طالبانو وګړي رسیدلې دي او همدارنګه د افغانستان خاوره کې دننه د پاکستان سرحد ته نږدې امریکایي استادان هم امریکایي طرفونو ته سپارل شوی دي.
یوسف زسه پاغه سیمه کې چې دغه دوه د استادانو د سپارل کېدو ریپورتونه ورکړل شوی دا بيخي د پاکستان سره د ډیورن پر کرخه پراته ول سوال دي. د دې معنی دا نه ده چې دغه کسان په پاکستان کې ساتل
مبخل دا مهمه نه ده. نور چې دوی چیرته ساتل کېدل دي نو وړاندې هم هغه کاناډایي خزو میړه هغه هم په پاکستان کې نیول شوی وو. برګډال هم ویل کېدل چې په پاکستان کې ساتل شوی وو او د دین وړاندې جان روډز یو خبرنگار وو هغه هم د قانوني شبکې لخوا تښتول شوی وو. بیا په میرامشاه بازار کې پاکستاني قواو تر او تښتیدلو. اوس په خیال دا یو اوس ډیر داسې پټه خبره نه ده چې دوی چیرته ساتل شوی وو. خو مهمه دا ده چې دوی د افغانستان په خاوره کې امریکایي قواو ته وسپارل شو. د دې
تاسو معلومات په دې اړه باندې څه وایي چې دغه بندیان چې د طالبانو درې تنه بندیان دي دوی قطر ته استول شوي دي؟ دوی د کوم شرایطو لاندې بالته ساتل کیږي؟ نه بيخي آزاد پرې خودل شول.
نن چې ما یو شمېر خلکو سره په قطر کې خبرې وکړې طالبانو مشران هغوی وایي چې کوم خاص شرایط ور باندې نشته ده. البته دغه کسان کولای شي چې د سولې په چارو کې یا د طالبان د سولې د دفتر یا د مذاکراتي ټیم غړي شي او زما په خیال په دغه باندې افغان حکومت هم اعتراض نه لري. د افغان حکومت یو شرط دا و چې دوی به بیرته جهادي فعالیتونو ته نځي یا د ورانکاري فعالیتونه به نه کوي. داسې بری کې چې دوی به په قطر کې پاتې شي لکه څنګه چې د ګوانتانامو 15 کسه بندیان اوس په قطر کې دي او عملاً د طالبانو د مذاکراتي او سیاسي کمیسیون غړي دي.
افغان ژورنالیست او څیړونکی سمی یوسفزی سره مرکه واورېده. بلخوا طالبانو په یوه رسمي اعلامیه کې د خپلو بندیانو ازادېدل او همدارنګه د دوی له لوري د یو شمیر بندیانو خوشي کېدل تایید کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په یوې شریکې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د کابل زندان څخه د خپلو دریو بندیانو انس حقانی، حجی مالی خان او حافظ عبدالرشید خوشي کېدل هر کله کوي. دی وایي چې دا یو مثبت ګام دی او د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ننګرهار او دغلته د داعش پر ضد روان عملیات. افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول له منځه وړي. دا اعلان افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې په یوه ولسي غونډه کې وکړ. خو د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له ننګرهار وروسته دغه وسلواله ډلې اوس کونړ ته مخه کړې. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې د لمنځوړلو اعلان وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې د یوې غونډې پر مهال د امنیتي ځواکونو او ولسي پاسون کوونکو ستاینه وکړه. ویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلواله ډله له منځه تللې ده. ښاغلي غني پاسونوالو ته په وینا کې وویل:
هغه شی چې تاسې په تدبیر وکړئ، په لویو بامونو، په اوایی عملاتو، په کماندو و دیباندی و نسو، یاو کال مخی بچات دا تصور کولی سو چه نگرار که با مدعی دریو او دفتای شکر باید کهو چه داعش ما ختم که.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته ویلي و چې تر اوسه پورې د داعش 615 غړي تسلیم شوي چې د هغوی په منځ کې 400 مېرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. ښاغلي میخیل وویل چې په تسلیم شویو کسانو کې 190 ښځې او 208 ماشومان هم شامل دي. نږدې څلور کاله وړاندې 2015 زیږدیز کال کې داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې د ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالیو کې څرګنده شو او خوځښتونه یې پیل کړل. د افغان امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه ډلې په لومړي سر کې د ننګرهار ولایت په هسکمینه، دور بابا، اچین او کوټ ولسوالیو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. که څه هم د 2015 کال په اپریل میاشت کې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دغه ډلې پر ضد د بمونو د مور په نامه یو ستر غیر هستوي بم هم استعمال شو، خو د دغه ډلې فعالیت یې کمزور نه کړ. دغه وسلواله ډلې په کابل او ننګرهار کې په لویو خونړیو پیښو کې لاس درلود چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتی وه. دغه ډلې د ننګرهار په چین کې قومي مشران په بمونو والوځول. دغه شانې د جلال آباد په ښار کې په هدفي وژنو او انتحاري حملو کې هم لاس درلود. له ننګرهار ورخوا په کابل کې هم دغه ډلې د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو وروستۍ پیښه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو انتحاري حمله وه چې ګڼو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو اوس پوښتنه دا ده چې د تسلیم شویو داعش وسلوالو برخلیک بسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ننګرهار په غونډه کې وویل چې د تسلیم شویو داعش وسلوالو له ښځو او ماشومانو سره د اسلامي او افغاني دود له مخې چلند کیږي. ښاغلي غني وویل چې د داعش له کورنۍ او بهرنیو جنګیالیو سره به د تفکیک له مخې چلند وشي او په دې برخه کې د ولسونو هر ډول پریکړه ورته د منلو وړ ده. خو د پښتونخوا د میرمنو او د ماشومانو په اړه ویل چې دوی د پاکستان حکومت ته نه بلکې خپلو خپلوانو ته سپارل کیږي. که څه هم افغان چارواکي په ننګرهار کې د داعش ډلې د بشپړې ماتې خبر ورکوي، خو په ولسي جرګه کې د کونړ یو شمېر استازي وایي چې له ننګرهار وروسته دغه ډلې اوس د کونړ په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې د ملکی مرګ ژوبلې مسله تل د اندېښنې وړ یوه مسله وه. تازه رپورټونه وایي چې د غلطه د ملکی کسانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. بلې خواته د سه شنبې په ورځ هم یو شمېر اعتراض کوونکي د یو مور او زوی مړي د اعتراض په توګه د ولایت د مقام مخې ته ایښي وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا سه شنبه په ورځ غرمه مهال د غزنی ولایت مقام مخې ته د وژل سوې مور او وړکې ورور د مړو ترڅنګ درې تنه ماشومان چې دوه انجینې او یوې هلک په احتجاج ولاړ وو، هیڅ یې نه ویل بلکې په چیغو چیغو یې ژړل. تر دغه ماشومانو شاوخوا 40 تنه نور مظاهره چان هم راګرځېدلې او دولت زد شعارونه یې ورکول.
پزانی ما نه ما تو خلقو بیگونا خلقو بینی توی بی
دغه مظاهره چند غزنی ولایت تخو گیانو ول سوالی د سری کلاسی می وسیدون کی او یدای درلوده چی د غزنی ل پی آر ټی څخه په توغه ول سوی ډی سی تو پی دغه دوه تنه وجلی او کور ورنړ ولای دی د دغه مظاهره چانو ل جمله څخه یو تن ازادی رادیو ته وویل ډیرای وخت دغه ډی سی تو پونه راتو غول کیږي او پر کورونو ملګیږي
زالم دینه مې د سری کلا وسیدون کیمه دا د سنن په نبه جننیم بجه بند را پی کسوه دوه ټاکه یو ټاک طالبانو د غرو ل سره چخې بغول من چخ ټاک په وک دل بازار چخم دیسی توفنه بند که او کلی ویست کورنه ویست د پوستول سر نیم کلی ویست په دی کور باندې ولګه د دی کور کې واسه سره شهید اسپا یا وزوی شهید سو درې نور ایتمن ورته په تاسو ول کور ور خراب کای خانه ور خراب کړه
د دغه مظاهره چانو له جمله څخه حاجی شاه محمد بیا ازادي رادیو ته وویل چې دغه توپ له پی آر ټی نه بلکې په هغه ځای کې لامونیتی پوسټ څخه توغول سوای دی د وایل پیښ ورسته ل والی وحید الله کریمزی سره ستونزه شریکه کړي ترڅو د بی ګناه ملکی کسانو د وژلو مخه ونیول سي
نن خو هیڅ نه پایر وو نه د چاله کورس ښه پایر سوی وای نه له باغ پایر سوی دی نه له کوره پایر سوی دی دا ونی دغه خوره غلې ول دغه پیرونه وکړه د شهیدانو دلته وکړه د کور لمخې
په دا وروستیو کې په غزنی کې د ملکی کسانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی بل لور ته د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوری ازادي راډیو ته وویل که ثابته سي چې دغه کسان د امنیتي ځواکونو په برید کې وژل سوي دي نو سزا به ورکړي
که چیر ته خدای نه خواسته ثابت شو چې دا د امنیتی ځواکونو لخوا فایر شوی له شک پرته به چې له هماغه توپچی ډلې سره قانوني چلند کېږي زموږ کسان زموږ د توپچی ډلې منصوبین ټول مشخص دی او قانون هم شته د هغې په رڼا کې به له هغوی سره چلند کېږي
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت پر وسلوالو دا پړور اچول کېږي چې د ولسي خلکو له کورونو څخه پر افغان امنیتي ځواکونو برید نه کوي خو هغوی بیا دا خبره نه مني دا لومړی ځل نه دی چې په غزنی کې ولسي وګړي وژل کېږي بلکې په وار وار دا ډول پیښې رامنځته سوي دي
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي را روانه ونې کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې
د لومړنۍ پایلو د اعلان ژمنه هغه څه چې کمیسون تر اوسه دوه ځله نقص کړی ده د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی ساده د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي
انشاءالله دغه هفته تر پایه پورې به تفتیش او بیاشمن پروسه ختم شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه یې آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه
ښاغلی سعادت زیاتوي په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ سوی په نورو ولایتونو کې هم روان دی خو په پنجشیر تخار جوزجان فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د دغه بهیر مخه ډب کړې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وای د معترضینو لخوا د دغو ولایتونو دفترونو د بیا پرانستنې په هدف له امنیتي چارواکو سره په تماس کې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په څلور دېرشو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش بهیر د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ پیل کړ خو دغه پروسه د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره مخ او د درې ورځو لپاره وځنډول سو چې بیا ځلې د یک شنبې په ورځ پیل سوه په ورته وخت کې پر انتخاباتو سر یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره نیټه دقیقه او په خپله ژمنه د عمل وکړي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دی سمیرې رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د انتخاباتو کمیسون داسې تصمیم ولري او پریکړې د قوانینو لایحو او طرزالعملونو مطابق وي یو مثبت ګام دی خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخابات په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه شي څو د پروسې مخه ډب نه کړي
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره سول که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه دوه ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه مشخصه کړې خو نقصه وې هم ده
بلخوا ګلبدین حکمتیار وایي د هر ډول احتمالي بحران مسولیت به د دولت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر غاړه وي د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندید حکمتیار د دارالملوک د شرکت په زندني کار انتقاد کوي وایي دغه شرکت نه یوازې دا چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی بلکې درغلیو ته یې زمینه برابره کړې ده خان محمد سیند یې په اړه رپورټ لري
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پلټنې او د رایو د بیا شمیرنې د بهیر له پیلېدو سره د انتخاباتي ټیمونو، سیاسي ګوندونو او د افغانستان د سیاستوالو ناستې هم ډېرې شوې دي. د دغو اعتراضیه ناستو په لړ کې د حزب اسلامي مشر او ولسمشرۍ ته کاندید ګلبدین حکمتیار هم د سې شنبې په ورځ یوه خبري ناسته جوړه کړې وه. ښاغلی حکمتیار د رای شمیرنې او پلټنې په پڅ بهیر انتقاد کوي او وایي چې د میزان د شپږمې ولسمشریزې ټاکنې له درغلیو ډکې وي او دی به تحمیل شوی ولسمشر ونه مني. ولسمشرۍ ته دغه کاندید ټینګار کوي چې د هر ډول احتمالي بحران مسؤلیت به د دولت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه وي.
د درغلیو تاییدول د پایلو د قلابیا او له تصویره له ډکو نتایجو د اعلان عواقب به د تصویر د عاملینو پر غاړه وي، نه د هغو پر غاړه چې له مشروع حق څخه دفاع کوي.
ښاغلی حکمتیار د درملوک شرکت درغلیو ته د زمینو په برابرولو تورنوي او د محاکمې غوښتنه کوي. ولسمشرۍ ته دغه کاندید په انتخاباتو کې په ټیټه کچه د خلکو د ګډون په اړه وایي دغه مسئلې ته په کتو راتلونکی ولسمشر به کودتایی وي. ده ټینګار وکړ چې له خپل حق نه به په هره بیه چې وي دفاع وکړي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ښاغلي حکمتیار دغه اندېښنې مخکې له وخته ګڼي او وایي کاندیدان باید منتظر وسي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کارونه له قانون سره سم ترسره او د ولسمشریزو ټاکنو نتایج اعلان کړي. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان میناپال آزادي راډیو ته وویل
ولسمشر نه په خپله باندې د کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه بل چاته د دې اجازه ورکوي چې د کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه وکړي.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په کارونو کې مداخله وکړي او کاندیدان کولی شي چې خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز الرحمن ابراهیمی آزادی راډیو ته وویل
باز هم اگر موارد یا مطرح میشه
که بیا کوم موارد مطرح کیږي کولی شي خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنده کومه پریکړه چې د افغانستان خلکو وکړه هماغه اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ د پلټنې بهیر او د رایو بیا شمیرنه پیل کړه. کمیسیون ویلي چې دا بهیر به روانه ونۍ بشپړ او په راتلونکې اونۍ کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس هم یو نړیوال او سیمه‌ییزه موضوع. دا امریکا دا بهرنیو چارو وزارت ویلی نور داسې کوم دلیل نشته چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرزایونو جوړېدل غیر قانوني وبلل شي. د خبري هرکلی د اسرایلو صدر اعظم کړی خو د فلسطینی ادارې غوسه یې راپارولې. نوري اسنوري په اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون اعلان وکړ چې متحده ایالات نور باور نه کوي چې په فلسطیني سیمو کې یهودي میشت ځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي. د پومپیو دغه څرګندونې ظاهرا متحده ایالات له ټولو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په ټکر کې اچوي او هغه هم داسې وخت کې چې په اسرائیل کې کین اړخی سیاستوال بینی ګنس هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مخې لري او نوی حکومت جوړ کړي. نتنیاهو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې متحد دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل ورسته له هغې چې د دغې مسلې ټول قانوني اړخونه دقیق مطالعه کړل متحده ایالات دې نتیجې ته ورسېد چې په لویدیځه غاړه کې د ملکي وګړو لپاره د اسرائیل د میشت ځایونو جوړول له کوم دلیل پرته له نړیوال قانون سره په ټکر کې نه دي. پومپیو زیاته کړه دا چې دغه د ملکي وګړو میشت ځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل شي دا نور کار نه ورکوي او دا د سولې د پرمخ وړلو په وړاندې خنډ نه شي انګېرل کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د لویدیځې غاړې موقف باید اسرائیل او فلسطینیان دواړه د خبرو له لارې حل کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا پالیسي تر اوسه پر هغې قانوني نظریې ولاړه وه چې په 1980 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې وه او له مخې یې یوه لسیزه مخکې د اسرائیل لخوا اشغال شوي فلسطیني سیمې له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پومپیو د دې څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه وینا یوه تاریخي تېروتنه اصلاح کوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نتنیاهو په یو بیان کې وویل چې دغه پالیسي د تاریخي حقیقت څرګندونه کوي او هغه دا چې په یهودا او سمارا کې یهودان بهرني استعمارګر نه دي. په انجیل کې لویدیځه غاړه په دغه نوم یادیږي. خو فلسطیني ادارې د مایک پومپیو پر دغو څرګندونو انتقاد کړی او ویلي دي چې د امریکا د پالیسي دغه بدلون بشپړ له نړیوال قانون سره په ټکر کې دی.
دوستانو په همدې رپورت سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. د ازادي راډیو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده. وړاندې کولو لپاره زر